شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا د افغان جنوب پر مخ د شوانځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د شوانځیو د بیا پرانستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د شوانځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د هیواد شيګنه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لار هوار شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه باندې ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو ورځې لوبه کوي. دا لوبه د ایرلند په کوربه توپ په بلفاست ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاست ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیل شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ په شلو ورځو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهور څیرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شوی قومندانانو کې یو هم خالد خراساني ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوه نور نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوي دي. د سرچینه پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی دغه قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودید. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه وپاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کښتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتل چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
شروع ملسم د محرم د ایدو یو خپل مراسم ادا کوي. ایدا وسره مخمخې د دې کې مزیده توجه وکړو. دو
ډیورن کرښې ته څیرمه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ نښته شوې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي په هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه د غي مخونی ول شو.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وهلي دي.
د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې یو شزه او یو نارینه ندر دري وهل شو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په کابل کې هم اندېښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي او د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعهګان پکې پنهه شول. دا موضوع د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې تر یو سلو شلو زیات کسان مړه او ټپیان دي. یو نامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو په الحال دا د شګونو د یغه مسله د په الحال تاسو د نوې مسؤلیت در سپل کېږي. په الحال به تاسو جوال د چلن سره مهمه کېږي. د شګونو چې کوم لسم د محرم د دوی خپل مراسم ادا کوي دا وسره مخمخ یې دغه مزیت توجه وکړو.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د یو امنیتي کمیشن په جوړولو سره له شیعاګانو غوښتي چې خپل مراسم د سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزادۍ وکړي. د کابل په لویدیز کې ورستیو بریدونو ګڼ شیعاګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزادۍ بوختي اندېښمن کړي. د بریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې پورز د کابل ښار په پولیسو خټه سیمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سیمه کې چاودنې اته تنه ووژل او اته لس نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې اته نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به کال پوره کیږي داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعهګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او د افغان طالبانو د پوله ساتو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته ورسته لدې پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاوره کې نوري پوسټ جوړولې او ازغن سیمه غزاو. د موضوع تفصیل واوري.
د کونړ دانګا ملسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونو غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دی اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغسن سیمو غزوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
نو کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي، بارډر دی. هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستې جوړې کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه د غي مخ ونیول شو او دوه پوستې د غي د منځه لاړې د پاکستان فوج، او د پاکستان فوج د غي نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او تبیله سیمو باندې دی نو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مانی چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبل کوم خبر نه دی را رسیدلی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپه لس بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوی دی. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته ګاونډي امی ملک هم فوج ځای په ځای دی او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري فلحال.
د سیمې اوسیدونکو وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه ورسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برقي ارو په وسیله د نښترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختي په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي دي.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زناو غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس هم محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله همات رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 درې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې په ورځ یو ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمو د وړاندې نیول شوي وو له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول، 9 درې ووهل شو.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 درې وهل شوې او په شپږ کاله بند محکوم شوې. پاتې دوه نور کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 درې وهل شوې او په یو میاشت بند محکوم شوې. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر یو کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 درې وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې اړ یو په 9 درې وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیول چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین دی نه پلي کوي. په مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقوقو د سازمانو کلک خبرګون هم پاروله. لا غیر ډلې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتي عباسي ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغه اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوي ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډي وایي د طالبانو له راتګ سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ کړیږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نو په دغه تمو باندې پوه چې روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه چول کړی د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دې ښکلنه بس پیبي د غزنی ګیرول سوالي وسیدون کېده بس پیبي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټه سوي دا اوست دغه ولایت مرکز اړوند پامیر محمد خان کلاسیمه کې کندوالې ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه به کرایې ورکړای دی بس پیبي د شپږو اولادونو مور ده مشر زوی دولس کلن او کشر لور یې یو نیم کلنه ده بس پیبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې
خپله باندې خدا د کلي مسیران دي همداسې خواره د غریب غم نه ده خوړلي دیده او جومات بیا یو مخته هغه لیستونه وایي جوړ کړي وریسي ورسي ولایت مخته وریس بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړوي هڅې بیا وایستې کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو
لا بس بیبي سره په دغه خټین کور کې یوه بله میرمنه هم اوسي
زما نوم پروانه ده مو یې دیدی کولسوالي د رامک وضعیت ولا د دواړو کورو خراب ده زما هم دغه زوی د رنګمال ده رنگ مالی کوي پلاستیکان راټولوي نیمه بوجۍ وړو مې بل ورځ خور رالیږلي وراته دا اوس غنم یې اخکړې نیمه بوجۍ وړو یې غوره کړې دي
پروانه وایي په خپلو ماشومانو باندې پخه ده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه دا وایي مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي خو دومره څه نسي ګټلی چې د ټول کور تر هده ووځي پروانه وایي په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي
نه چا مرسته راسره کړې ده د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو تاسې نه نیسو په لیست کې سه وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي ورسې ورورې نه اخلي ځې ته بېرته کور ته راشي
دا یوازې بس بیبي او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو میرمنو سره وخت په وخت مرستی سوی دی د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستی ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو نو مولوی زیاتوي کومې کونډې او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغه باید مراجعه وکړي
د عسکرو له کونډو سره مرستی سوی دی او سر روان دي شخصا ما معرفي کړی دی انځه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو د یو اربکی مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله نور د بل د اربکي وو د ډېرو ولو چې دا شخص ما معرفي کړې دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي بیا هم که چېرې پاتې یې او هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي په سوونو کونډي او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی
د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګټه
افغان لوبغاړي پرون ماښام په پایلوب کې له سنگاپور سره مخامخ شول پایلوب ته تر رسیدو پورې څلور لوبي سر په سر وګټلې تفصیل په دې راپور کې
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي 7 ټرافي جام کورباو افغان لوبغاړو په فائنل کې له سنگاپور سره د لوبي میدان ته ورودانګل لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو خو بخت د افغانستان سره یاري و نه کړه افغانستان لږ تر لږه دوه لوبغاړي د مخکینو لوبو پر مال ژوبل وو او د ورځې په جریان کې سخت لوبې تیرې
کړې
افغانستان په دې فاینل لوبه کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله په دې ترتیب افغانستان د آسیا نایب اتلولي ته ورسېده او سنگاپوریانو لومړی مقام ترلاسه کړ
افغانستان
د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشرې افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یعنی ما پایلو به کې ایران 22-0 مات کړی وو. تر هغه مخکې له کوربه اندونیزیا نه 24-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 22-0 له مخې لرې کړ. تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه یې 24-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هېواده وتلي او د ګڼ نورو برخو په څیر ورزشي څانګې هم د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني ازادي راډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت د آسیا جام کې لوبي وکړي چې بودیجه ورته نه وزانګړې شوې. یوازې د افغانستان د رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس خار څه بند دي. موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یو ځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند د رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
په ننګرهار کې د ډینګي تبیل ډېرې دوه وروسته د افغانستان په پلازمینې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
روغتیایي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا په دلاس ورځې کې 340 نفره داد د کولرا په خیمیګ رجستر کړی دي ثبت کړی مو دي چې د نجمه څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفره مشمون دي او 3 نفره لویون دي. یا د کولرا د پیښې څخه مړه شوی دي.
د اسهالات یا کولرا یو شمېر پیښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوی دي. د ګیان یو دینی عالم مولوي نورجان زاهدی وایي
د ګیان ولسوالۍ د زلزلې نه دیلی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغې بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري، هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤول ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې به هیڅ زیاته وي. هر ورځ سینو موږ سل مریضان اډمټ کول په هغه کې مو چې نه وو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنې ته. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوی دي ځکه د وزارت نه یو څو 12 ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي لپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونس کی او صفا اوبه یو بل مسجد اهل ترس نومېږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوی دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېر دوه تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د څاګانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ دې ته ولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته دیت په کلی کې ګرځي چېګ داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې او به ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستي یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. څوبرزی مخکمو له زابل څخه راپور درلود چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خبره شوې او لکه بلې لشتر لږ 15 تنه مړه شوې دي. په ننګرهار کې بیا د ډینګي طبي ناروغي خبره شوې ده او اوس په کابل کې هم ځینې خلک اندېښنه لري چې دا ناروغي به دې ولایت ته خبره شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې طبي اویا پیشې ثبت شوې دي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری لري.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي طبي اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا د یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیايي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. دا د سازمان په وینا د دې ناروغي د مخنیوي خلاره ده چې په ولاړو وبو او نور هغو ځایونو کې چې غوماش ژوند او هګۍ کوي لمنځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماش دي له پشخانو څخه استفاده وشي. هم دا ډول د ډینګي طبي او مخنیوي پاړه او د حشرو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا ولسو په شخوا کې مثبت واقعیات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعیات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعیات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی وو چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
محترم ده طالبانو دل سه خو ډیر فضا بس ځکه فضا بس چې تقاوت پشي جو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرادي دلته کار خلاص دی دان ته دی ریاست ما یبینو ته چې جو وی دلته کار خلاص دی دان ته دی لاس رزوبات دان ته دی لاس رزوبات دان ته دی غلس ورځی پیو کال تیری شوی ډیر په خبر سره کړی ولاه.
سلامونه نه کیږي له ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم د هلمند ولایت مرکز څخه د تاسو رام ته ستوځنه او دا موږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیر محمد جعفر غوژنو پرې ورسوي چې دلته موږ په هلمند کې د دوه مرکز ولې نه راته فاله کوي ډاکټر صاحب محترم ځکه جنکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی پاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغ وشي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي بیا دویم ځون ته روانولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول زون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو. اوس د دویم زون دېرش پنځه دېرش کاسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جمکټونو ورته دا پراته دي پاله کېږي نه. السلام علیکم. عین الله یم د تخار د ولایت نرسات ولسوالۍ اوره کلینک ته ورځو. کلینک کې دوا صاحبه راځي، دوا کلینک ته ټوله په خپل په دواخانو کې یو مریض ورشي صاحبه، اجل مریض یو پیکټ بولي ورکړي نقطه ورکړي خپل ده